ملمنو څخه دراتلونکو اونۍ خبرونه د مالی وزارت ته ځنګړې شوې. تر بیا علامه مل.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو په دې خبرونه کې به اونیس پروګرام ځوان فکر تاسو ته وړاندې سي چې اجمل تورمانی پر مخ وړي. خو تر هغه مخ کې به زمل علي بشیر د تددی سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي د ټاپي پروژې د پایپ لاین د افتتاح کارونه دوام لري. او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. محمد اشرف غنی چې د سې شنبې په ورځ د 400 پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې وویل هیڅ بل څوک باید دا توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی وویل دا یوازې ماشمنه داده چې زموږ امنیتي او دفاعي قواوې یوازې د قوې د استعمال مرجع وي او مشروع قوه به وي. هیڅ بل څوک باید دا صلاحیت او توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې کار واخلي. د هغو کسانو پر وړاندې چې د بیرغ ملي ګټو او اساسي قانون پر ضد درېږي یوازې به امنیتي او دفاعي ځواکونه تجهیز سي او دا تجهیز به د خلکو په بشپړ ملاتړ سره ترسره کیږي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت ورکړی چې وروسته له دې د ځوانو افسرانو د لوړ رتبه افسرانو تعینات، تبدیلی، اجراءات او ترفیعات د قانون په جدي توګه پر مخ لاړ سي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په زیړو کولسوالۍ کې ترسره سوي 3 تنه وسلوال د یو پیکاپ ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیولي دي. نن د سې شنبې په ورځ د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال محمد عظیم هاشمي مشال رادیو ته وویل چې نیول سویو کسانو په خپلو لومړنیو اعترافونو کې ځانونه د تحریک طالبان غړي ښودلي دي. د ده په وینا د نیول سویو کسانو څخه یو کس پاکستاني شناخت کارت هم لري. نوموړي زیاته کړه
د زیړکو د ولسوالۍ کې 3 نفره طالبان چې ځانونه د تاریخي طالبان غړي معرفي کوي او زموږ د قهرمان پولیسو منګولو تراله چې د دوی سره یو واره ډاټسن موټر، یو کشفي مخابره، یو ریپیټر ورسره دی. دا موږ ونیول او د قانون منګولې ته سپارل.
دا په داسې حال کې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ هم د پکتیکا ځانګړو پولیسو د یاد ولایت په ارګون ولسوالۍ کې حقاني شبکې پورې د تړلو 4 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. چارواکو ویلي و چې وسلوالو سره یې هغه مهال 2 کولرلا موټر، 2 میله راکټ، 2 میله پیکا او د راکټ او پیکا یو اندازه مهمات هم نیولي دي. تر اوسه په دې اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي د ټاپي پروژې د پایپ لاین د افتتاح کارونه دوام لري. د دې اتحادیې رئیس حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده د ټاپي پروژې کار د روان کال په می میاشت کې پیل سي. د زیاته کړه دی وایي د ټاپي پایپ لاین د افتتاح لپاره په هرات کې د کاري ټیمونو لخوا جریان لري او د روان کال په می میاشت کې به افتتاح سي. شغله خادم وایي چې هرات ته د ټاپي پایپ لاین له رسیدو سره به د افغانستان اقتصاد د پام وړ وده وکړي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او بهرني خبرونه. د اروپای ټولنې د غړي هوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د فرانسې، جرمني او برتانیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اعلان پرون وروسته له هغه چې ایران خبرداري ورکړه چې د متحده ایالات شایي له دې موافقې د وتلو په درشل کې وي. د ایران یو دولتي تلویزیون پرون د ظریف له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د امریکا د ورانوونکو پالیسیو له کبله به د بروکسل په خبرو کې د ایران پر اټومي موافقې خبرې وسي، نه په دې هیواد کې. د تیرو 2 اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان وژل سول. شمالي کوریا او جنوبی کوریا لڅ باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبري اترې کوي. دوه خواو خوشبيني سرودلې ده چې د دې خبرو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د سپورتي څانګو لوبغاړي په ژمني اولمپیک کې چې په فبروري میاشت کې په جنوبی کوریا کې ترسره کیږي ګډون وکړي. که څه هم د دې خبرو اجنډا د سپورت پر موضوع مشخصه سوې ده، خو د نړۍ مشران په دقت سره څاري او غواړي پوست چې په تیر کال کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه له اندېښنو سره سره آیا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ د کمیدو کومې نښې نښانې سته کنه. او د امریکا د استخباراتو لخوا فضا ته یو استول سوی سټلایټ د مځکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی او ګمان کیږي چې مات او ویجاړ سوی به وي. امریکایي رسنیو د حکومت او د فضایي چارو د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې دا خورا زیات محرم سټلایټ چې د یکشنبې په ورځ له فلوریډا ایالت څخه د سپیس اکس توغندي په وسیله توغول سوی و، ځان له توغندي څخه جلا نسو کړای او ګمان کیږي چې یا به له ماتېدو وروسته د مځکې په اتموسفیر کې سوځېدلی وي او یا به سمندر ته لوېدلی وي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بیا هم ځوان فکر او بیا هم لوي نوي موضوع سره زاج مل تورمان او زما تخنیکی همکار عبید الله عبیدی له تاسو سره او سلامونه وړاندې کوم. دوستانو دا ونی مو موضوع د سوریې په جګړه کې له 2022 افغانانو افغان ځوانانو د وژل کېدو او تر اتو زرو د ټپی کېدو په موضوع خبرې سي. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د پکتویس په نامه د ځوانانو لپاره د وی ټولنې غړی ښاغلی عرفان ساحل او د سمون او بدلون د شبکې د سیاسي کمیټې مسول ښاغلی احسان الله حکمت. دغه شان په لنډو شیبو کې به ځوان مدني او سیاسي فعال شکریا جلال زئی هم له موږ سره یو ځای شي. ټولو درنو مېلمنو ته خره خلاص دا سم تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د ټلیفون په لیکه را سره یو ځای شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو تر هر څه د مخه راځو خپل مېلمنو ته له مېلمنو به خپل پوښتنې مطرح کوو. ښاغلی ساحل، کته سره ته وایي چې ایران افغان کډوالو ځوانانو ته په سوریه کې جګړې ته لیږي او په دې اعتراف هم کړی د کته سره فاطمیون د لخر فرهنګي مسول زهیر مجاهد یوې رسنۍ ته ویلي تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او له 2000 نور زیات ټپیان شوي دي. د نوموړي هیواد تحکر تر کومه د نړیوالو اصولو سره سم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. تورمان صاحب تاسو او حکمت صاحب ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د کله چې زه غواړم یو لنډه تفسیره د داعش او د ایرانیانو د رابطې هغه کومه فرهنګي او مذهبي رابطه چې لري هغې ته یو مقدمه کېږدم. هغه دا چې نن دوه درې کاله مخکې چې کله داعش په سوریه کې ظهور وکړ او د سوریې بعضې نقاط هغې خپل کنټرول لاندې راوستل او د بی بی زینب او د بی بی رقیه په بعضې زیارتونو باندې هغې حمله وکړي او هغه داسې کوشش وکړي چې هغه تخریب کړي، نو په دغه وخت کې د داعش دې کړنې ایرانیانو هغه عقیدوي احساسات راوپارول او بالاخره دې ته مجبور شول چې د داعش په وړاندې که په سوریه کې که په عراق کې که په افغانستان کې خبرګون وښيي. نو په همغه اساس باندې د ایران یو جنرال قاسم سلیمانی هغه د فاطمیانو دغه ډله تشکیل کړه او بلاخره په دغه ډله کې کوشش داسې وچو چې د ایران نه بغیر د افغانستان، پاکستان او بعضې نورو هیوادونو هغه ځوانان احساساتي برخورد چې کوم معاملو سره کوي هغه انتخاب کړو. بلاخره هغه ولیږل سوریې ته او چې تعداد تاسو هم یاد که 2000 کسان مړه، 2000 نه ډېر او 800 زخمیان 8000. نو په ټوله کې که سړی وګوري هغه د دوو هیوادونو ترمنځ هغه ډیپلوماټیک اصول دا نه ایجابوي چې یو هیواد دې را ولاړ سي او په بل هیواد کې د فکري او عقیدوي کمپاین وکړي او بالاخره هغې نه د ځوانان را واخلي او د رسمی واحد چې حکومت تل تشتون لري الحمدلله په افغانستان کې دین بغیر د بعض افراد په وساتت باندې غره واخلي او غیر قانوني سوریه ته ولي کې او الته په جنگونو کې بیا مړ شي او بل اخر غم افغانانو تر ازي دغه کړنه په عقیدوي لحاظ په ډیپلوماټیک لحاظ او د دوه همسایه هیوادونو ترمنځ په ټوله معنا باندې دا یو غیر قانوني حتی دا ویل شو چې دا یو ظلم دی چې د افغانستان له ولس سره کیږي.
ډېر مننه ډېر ښکلې تبصره. ښاغلی حکمت، که تاسو راته دا ووایئ چې په داسې حال کې چې افغانستان په خپله په جګړه کې ښکېل یو هیواد دی، د دغه هیواد د ځوانانو ورګډېدل په یوې بهرنۍ جګړه کې، دا څومره ستاسو په نظر باندې منطقي موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکي، هیله وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ایران او روسیا یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې په ښکاره توګه باندې د بشار الاسد له حکومت او نظام څخه ملاتړ کوي. ایران تر دې وړاندې هم له افغانانو څخه د ابزاري د ابزار په توګه باندې د سون توکو په توګه باندې ګټه اخیستې ده، او اوس مهال هم ځکه دا یو سخته جګړه ده سوریه کې، هغه امار او ارقام چې دي مونږ سره په اختیار کې دي، هغه دې ښکارندوی کوي چې تر دې لا زیات افغانان په دې جګړه کې ښکېل دي. عین تر 25 نه تر 30 شاوخوا افغانان په کې ښکېل دي، او دا د فاطمین لهکر له خوانه به جذب شوي دي. مونږ په دې باور یو چې نه یوازې باید افغانان، هیڅ کومبل نور انسانان او وګړي باید د ایران د ګټو لپاره یا د کومبل دریم هیواد د ګټو لپاره باید ونه جنګیږي. متاسفانه حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي، افغانانو ته د دې زمینه برابره کړي چې تو هغوی جذب کړي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو دوی جذب کړي. نو طبعا په افغانستان کې داسې ځینې فرهنګي او همدا ډول نور مرکزونه شته چې د هغوی له لارې مخالف وبخي ایران او همدا ډول نور هیوادونه هڅه کوي څو له افغانانو څخه ګټه واخلي او په نیابتي جګړه کې دوی ښکېل کی، ځکه دوی لپاره امکانات او همدا ډول نور اړتیاوې چې دی په ډیر اسانۍ سره کولای شي هغه ورته برابر کړي او مهیا کړي، او نو کولای شي په ډیر اسانۍ سره دا خلک جذب کړي. نو دلته اړتیا ده چې افغان حکومت باید لاس په کار شي او د نور افغانانو د وژلو زمينه برابر نه کړي.
بله، زای خغل سایل ست نظر هم بیکاری و وجده چې مثلا ځوانان د فاطمیون لخر سره یو ځکیږي او د سوری جګړه ته ځي.
مننه ترمان صاحب. د افغانستان حکومت چې په دغه رابطه باندې کوم ډیپلوماټیک کلینې باید ترسره کړي وي تر یو حده پورې کړي دي، ولې دا هم لسترګونو شو غورځولی چې بیکاري او د دندو نشتون په افغانستان کې هغه لویه ستونزه ده چې حتی زموږ حکومت او زموږ ټول ولس ورسره لاس او ګرېوان دی. یعنی دا موږ په صراحتن ویلی شو چې په افغانستان کې د کار نشتون د خود فاطمینو ډلو سره د بعضي ځوانانو یو ځایوالی یي سبب سوی، یعنی نورې ناخوالې هم رامنځته کولی شي. یعنی کار دولت باید ځوانانو ته پیدا کړي تر څو هر افغان په خپل هیواد کې په خپله سیمه کې په یو مشخص کار باندې په مناسب کار باندې مصروف شي تر څو له دغه ستونزونه یې د ذهنن او فکرن دی آرام یو نور خواو ته توجه نشي او په خپل کار مصروف شي. نو بلې د کار زمينه څومره لازمه ده غومره نه ده برابر.
خو خپله سیل فکر کوم چې ځینې د سیوادونه هم شاید وی چې ملته اصلا التم د بیکاری کچا زیاته وی او د اقتصادي نظر او د کسانو د دغه هیواد د کسانو جوان ډیر خنوي، ولی مثلا د نور هیوادونو ځوانان نزي دغه جګړو ته یا دا جګړه یا بل جګړه مثلا په داسې نیابتي جګړو کې نه شاملېږي. فکر کوي چې د افغانستان او ایران ګاونډتوب او نږدېوالی د دې لامل شوی دی چې دلته دوی لاړ شي که څنګه؟
زمونږ ولس خو بدبخته په دې دی چې مونږ فقط بیکاري اړخ نه مونږ نه زوریږو. دلته لویه ستونزه چې په ځوانانو کې لیدل کېږي هغه د زده کړو د کچې نشتوالی دی. اصلا څوک دلته زده کړو ته څوک د اهمیت او او د قدر پستر ګوري نو امدغه بي سي وادي او امدغه د زده کړو نشتون د دې لوی سبب کیږي چې نور هیوادونو سره زموږ فرق پیدا کوي. یعنی کوم دا وی امکان دام لري چې په ایران کې د بیکار خلک چې کار پسې ګرځي خو کار نه ورته پیدا کیږي. دا ستونزې په پاکستان کې هم شته، زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم شته چې ځوانان کار غواړي خو حکومتونه یې دې توانایي نه لري چې کار زمينه ورته برابرې کی. ولې زموږ لغوي سره فرق پدې کې دی چې زموږ ځوان یو خو بیکار دی او په عین وخت کې دا بې سواد دی. یعنی موږ له دوو بدبختیو سره لاس او ګریوان یو. په نورو هیوادونو کې ځوان بیکار دی خو هغه تعلیم لري، هغه په دې پوهیږي چې زما ژوند په کومو کړنو باندې تأمینېدلی سي او زما ژوند په کومو کړنو باندې یعنی صدمه ویني. موږ دلته دوو ستونزو سره لاس او ګریوان، بې سوادي او بیکاري.
بلې ښاغلی حکمت ساحل صاحب وویل چې حکومت تر یو حده ډیپلوماتیکې هڅې کړي دي، حال دا چې په دې وروستیو کې داسې انتقادونه پورته شول چې ګوندې د حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي مثلا په شکل د اشکالو ملاتړ کوي یا ته مننې کړي دي. له دې امله هېڅ فکر نه کوي چې حکومت هغه ډول چې لازم وه شاید خپل مسؤلیت نه وي ادا کړی.
ګوره تورمان صاحب، دا یو نیابتي جګړه ده. دلته هر څوک هڅه کوي چې داسې یو ابزارونه استفاده وکړي چې هیڅوک قرباني پوه نه سي. دا د لومړي ځل لپاره مثلا د ایران د فاطمین لخکرو یو افغان قومندان مجاهد ظهیر مجاهد اعلان کړی چې په دې جګړه کې افغانان ښکیل دي. تر دې وړاندې حتی ایرانیانو دا هم نه منله. نه یوازې افغان حکومت په دې حقله باندې ضعیفه کار ترسره کړی ده، ځکه دوی تر ډېره پورې هڅه کړې چې د خپل منځي کومې ستونزې چې دا حل کړي. نه یوازې بهرنۍ سیاست یې بهرنۍ پالیسي یې ډېره ضعیفه ده، بلکې د پام وړ لاسته راوړنې هم نه لري. ولې افغانان ورزی دې جګړه کې ونډه اخلي؟ نه یوازې بیکاري او بېوزلۍ د دې لامل کیږي، بلکې په افغانستان کې هم داسې مرکزونه شتون لري چې خلک هڅوي هغوی ته دا زمینه برابروي. مثلا د تبیان فرهنګي مرکز په نامه تاسو څو ورځې مخکې واورېدل چې هلته مثلا متاسفانه ډېره یو زړه بوګنوونکې پیښه رامنځته شوه. ولې دغه مشر ایران ته جمهوری اسلامی ایران وایي، ولې متاسفانه افغانستان ته افغانستان وایي؟ همداسې په نورې نړۍ کې داسې مرکزونه شتون نه لري چې هغه راسي د بل هیواد د ملي ګټو لپاره راسي کار وکړي په خپل هیواد کې. ولې په افغانستان کې همداسې خلک هم شته؟ د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال په ډېر په ډاګه باندې اعلان کوي او ډېر په ویاړ باندې مننه کوي له هغو کسانو څخه چې په سوریه کې جګړه کړې ده، د فاطمینو لښکرو کې ونډه اخیستې او په دې جګړه کې ښکېل ول. نو څنګه موږ باور کولای شو چې د افغان حکومت سیاست یو شی ده او خو متاسفانه لوړ پوړي چارواکي له دې خلکو نه مننه کوي؟ د داسې مرکزونو شتون هم د دې لامل سوی ده چې افغانان په دې جګړه کې دې جګړې ته وهڅول شي او په کې ونډه واخلي.
بله سهل صاحب، د ښاغلي حکمت خبرو ته په پام سره چې مثلا د دوی د خبرو ما داسې برداشت وکړ چې یو شمېر د دغو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو زړه خوږي په افغانستان کې شته دي، آیا د دې خبرو ته په پام سره داسې فکر نه کوئ چې یوازې په ایران کې به دا موضوع نه وي؟ داسې لکه په دې وروستۍ کې داسې ویل کېږي چې حتی په افغانستان کې د دغې جګړې د سوریې د جګړې لپاره کنه کېدای شي تبلیغاتي مرکزونه موجود وي چې خلک وهڅوي دې ته چې د سوریې په جګړې کې ګډون وکړي. اشتراک آیا داسې دا وزیر رښتیا کېدای شي په دې اړه خبرې؟
د نورو ډېرو ستونزو تر څنګ موږ یوه ډېره لویه ستونزه چې په خپل هیواد کې لرو هغه دا ده چې د سیاسي مافیا او تر څنګ دلته مذهبي مافیا هم زموږ په هیواد کې شتون لري. دغه مذهبي مافیا په خلکو باندې د عقیدوي او فکری په لحاظ ډېر زیات تسلط لري، ځکه دې په دې تیرو تقریبا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د خپلو خلکو دپاره د عقیدوي بیس باندې بعضی ظاهری ښیکړنې کړي دي چې عام ولس د هغې عقیدوي او فکری تحلیل نسی کولای. نو په همدغه اساس باندې دا زه نه ردوم چې د ایران یا د نورو همسایو هیوادونو بعضی فرهنګي دفاتر یا بعضی حتی نظامی دفترونو په افغانستان کې شتون ولري. دا یعنی د دې وړ نه دی چې سړی رد کړي، ولې دا هم باید سړی له هیرونه باسي چې دغه مراکز دلته علنن او ظاهرا هغه کوم هدف چې دی لري د هغې هدف په رڼا کې دلته ظهور نشي کولای. یعنی که هدف دې دی یو وي خو ظاهرا بړی بله ورکړی، دا دا شته دی لکه
څنګه چې هدف ظاهري او غیر ظاهري. زه فکر کوم چې موضوع په اساسیت کې به دغه
تاثیر ډیر زیات لري او موږ یې پایلې هم وینو. که د شیعه ورونو هغه کوم برخورد چې دی د تیبیان د فرهنګي مرکز په تشکیل کې دی وکه، او له همدغه تشکیل نه داسې ویل کیږي چې ځوانان لاړل د سوریې په جنگ کې شهیدان هم سول او هلته هغوی خپل ځانونه د لاسه ورکړل. ولې دغه رهبري چې چا کوله د دې د اورګنایزنګ چې چا کوو هغه نن د امنیت په شورا کې چې قوي غړیتوب درلود د هغې غړیتوب په تعلیق بدلېدلی. یعنی لا تر اوسه پورې نشي کولی چې امنیت په شورا کې کینی. یعنی دا هغه کړنې دي چې مخکې ما یادونه وکړه چې حکومت چې هغه کوم په خپله کپیسټي کې چې کوم لازم شی نه و کوم لازم اقدامات و هغه اخیستل شوي دي. چون موږ نړۍ سره اوس یو نوې ستراتیژي باندې کار کوو، نوې اړیکې جوړیږي، نوې فکر د افغانستان په ولس کې را پیدا شوی دی، په د افغانستان د ملي وحدت د حکومت په مشرانو کې نوې فکر دی. هغوی غواړي چې نړۍ سره له خاصتا له همسایګانو سره په نوو ایډیالوژیانو کار وکړي، په نوي تړونونو باندې کار وکړي. نو دا که هر کیس په اول ځل کې مهر کیږي نو دا به یو څه ستونمن یي، ولې دا هم ستونمن نه دی چې کېدی شي موږ و اته کاله یا لس کاله وروسته داسې یو حکومت ولرو چې که دغسې د تیبیان د مرکز غوندې یا د افغانستان نه یو څوک راولاړیږي او د فاطمینو د تشکیل په اساس باندې خلک له دې ځنه بیایي په سوریه کې وژني. یعنی دا کار بیا موږ په ډېر اسانۍ سره مهر کولای سو. دا چې اوس په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، بعضي خلک غواړي چې د قدرت وی وړي جزيري د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ایجاد کی چې موږ تاسو ټول شاهد یو. نو دا یو څه ستونزمنه ده چې اوس د ټول مسائل ان ټایم په ډیر ښه صورت سره ډیر ښه شکل سره باندې مهار سي. یو څه ستونزه شته ده، ولی د افغانستان ولس په دې باندې متحد دی چې نور هغه د جنگ ترخې تجربې چې موږ درلودلې دي د جنگ او د نورو د پردیو افکارو او د نورو د ایډیالوژیانو ښکار یا د هغې قرباني زموږ ولس باید نشي. نو زه فکر کوم چې ان شاء الله په افغانستان کې یو عام ذهنیت داسې جوړ شوی دی چې موږ په سیمه کې د خپلو همسایګانو سره او نورو د نړۍ لویو قدرتونو سره په نوي فکرونو باندې کار کوو، په نوي روابطو باندې کار کوو. که وخت راغی ان شاء الله دا به ثابت شي چې افغانستان به 15 کاله وروسته د یو داسې هیواد چښتن به وي که دغسې پېښې چې په نورو هیوادونو کې یو بل دویم هیواد راولاړیږي د افغانستان ځوانانو نه غلط استفاده کوي او په نورو هیوادونو کې د خپل شخصي ګټو په قرباني کوي. دغه کیسونه او دغه موضوعات بیا موږ ډېر په اسانۍ سره مهار کولای شو.
ډېر مننه ښاغلی حکمت. آیا فکر نه کوئ که چیرې دلته په افغانستان کې داسې مرکزونه موجود وي چې پردی پال وي او موږ مثلا د پردیو ګټو دپاره کار وکړو، یعنی په شکل د اشکالو په لوی لاس مونږه د پردي اور جګړې خپل هیواد ته نه راوړو په شکل د اشکالو فکر کوي؟
ویره هم همدغه ده تورمان صاحب، چې ایران نه یوازې په افغانستان کې داسې مرکزونه لري بلکې د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې هم داسې مرکزونه لري، هم داسې ډلې او ټپلې جوړې کړې دي. مثلا په لبنان کې حزب الله نه هم ملاتړ کوي، مالی او هم پوځي اړخ کې. په یمن کې مثلا انصار الله نه حمایت کوي، او همدا ډول په سوریا او عراق کې له فاطمیون او زینبیون په داسې پوځي اړخ کې ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ په علمي او فرهنګي برخه کې هم همداسې مرکزونه لري دا هیواد. ویره هم د موږ همدغه ده چې نن په ایران کې افغانان اوبخې، په سوریا کې افغانان په نیابتي جګړه کې ښکیل دي. د دې په مقابل کې د سیمې نور عربي هیوادونه دا ور افغانستان ته راوړي، هغوی هم له خاصو ډلو نه ملاتړ کوي په افغانستان کې، او له دې نه وروسته به دا ملاتړ زیات شي. چې هغه خاص کړی نه تاسو معلومات لري کېدای شي دا مثلا داعش وي کېدای شي دا طالب وي کېدای شي یا یو بل درې مډله جوړ کی چې متاسفانه دا د دې جګړې اور لمنې به پراخ شي او خدای نه خواسته دا جګړه نیابتي جګړه اوس هم په افغانستان کې شتون لري نه یوازې د ایران او عربستان بلکې د هند او پاکستان د امریکا او د روسیې نو کچیرته مثلا افغان حکومت په دې کې په خپل فعالیتونه پراخ نه کړي د دې جګړې مخنیوي ونه کړي نو د ایران او د عربستان او نور عربي هیوادونو جګړه به لا هم پراخ شي او دا به عام ولس په دې جګړې قربانیان پاتې شي.
ډیر مننه حکمت صاحب له نیکمرغه اخلي شکر جلال زئی هم سټوډیو ته راورسیدل اخلي جلال زئی خره خلاص خبرونه ته
تاسنم سلامونه میلمنو ته قدرمنو اوریدونکو ته او ډیر زیات معذرت غواړم چې د کابل د ځدیام په خاطر لږ وخت شوم.
هیله کوم فقط مونږ د خپل میلمنو نه څو پوښتنې مطرح کړې دي. موضوع مونږ دا چې د ایران د سوریه جنگ ته افغان ځوانان لګي او په د روسیو کې د فاطمیون د لخر فرنګي مسول زهیر مجاهد وی رسنې ته ویلي تر دې دمه د سوریه په جګړه کې 2000 زیات افغانان وژل شوی او 2000 په شاوخوا کې ټپیان شوی دي. په دې اړه عمومي ستاسو نظر د موضوع په اړه راخلو.
بیا زل بیا هم سلامونه. اصلا دسته چې افغانستان یو هغه واد چې په اوله او دوامه نړیواله جګړه کې هم د خپل بی طرفي ایپس کا ترننه پوری مونږ دیتا په یو لاستراوړنې په شکل سترګو ګورو او افغانستان خپل په جګړه کې یو خکیلی واد او په عین زمان کې د نړیوالو کنوینسیونونو د نړیوالو قوانینو باندې امضا کړی تعهدی کړی د مخصوص حقوق بشري کنوانسینونو او د حقوق بشر لمې دي پاره او افغانستان په داسې یو شرایطو کې نه ده چې خدای نه خواسته د بل بچی وژنی یا د بل چا کور وران کې موږ خپل یو جګړه ځپلې وایو. اما تر ټولو مهمه خبر دا ده چې اول خو هغه امار او ارقام چې نشر شوې دي هغه زما په نظر باندې مشکوک دي. تر دې به دا شمیر کاملا زیات وي ځکه دوه کال کېږي په دې باندې موږ خبرونه اورو او په افغانستان کې د افغانستان په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي په دې باندې بوخت و چې دغه لښکر ورته افغانستان کې تیار کړي او ته د تیارې دي طریقه رسمي دي لیګل او په افغانستان کې څوک نه و چې متاسفانه دا موضوع تعقیب کې بده کې چک نسته افغان حکومت خپل هم په ستونزو کې اخته دی. اما یو مشخصه پالیسی د دې لپاره نشته چې افغان ځوانان په یو ملي روحیه باندې وروزل شي او سره خطوط ورته معلوم شي. اصلا سوریه ته د ځوانانو تاګ یا د ځوانانو لیکل یوازې د سوریه موضوع نه ده بلکې دلته د سیمو د نورو وادونو سره زموږ د نوې نوپای اړیکې پیچلتیا ته او متاسفانه بیرته شاتګ ته ګرځوي خرابوالي ته ګرځوي. دا خپل یو موضوع ده. بل موضوع دا ده چې افغانستان کې خپل سر حکومتونه د څلويخ کار جنگ جګړې ځپلي او په زور باندې راغلي حکومتونو متاسفانه د سیو جوړات ټولو چارواکو ته ورکړاو چې هر څوک سه هر څو غوړی غو کوي. د افغانستان ځوانان په آذربایجان کې جنگېدل، د افغانستان ځوانان په کشمیر کې و جنگېدل، د افغانستان ځوانان په کویټ کې و جنگېدل او سعودي استفاده کوله او نن ایران استفاده کوي. اما متاسفانه چاملینو ته هیڅ کړه د سزا ور نکړل شو چې هغه ځوانانو ته یو مواد فریګدي چې په دغه تاریخ باندې دغه شخص لیګل شوی او دغه جزا ور کړل شو. متاسفانه نه نام چارواکی د افغان ځوان په وینه باندې تجارت کوي او د دې لپاره چې سیاسي ملاتړ د یو ملک لاسته راوړي افغان ځوانانو وینالته تويږي او دا بیا ډیر ژور او غیر قابل د پیشبینی متاسفانه خراب وخت ځان سره لري. لکه څنګه چې زمورونه مرته اشاره وکړه دلته د خلیج نور عربي وادونو سره زمونږ د اړیکو مسله ده او همدارنګه د روسي رقابت د امریکا او د چین د مسلې راپورته کیدل او نړۍ تقریبا د سی بیا دوه بلاکونو تتل د هغه مسایل د متاسفانه دغه موضوع سره تړي او اغیز پی لري.
تاسو ول چې افغانستان د لپاره چې د ځینو هیوادونو سیاسي ملاتړ تر لاسه کی
زما منظور افغانستان او وخه بعضی چارواکي په شخصي شکل د خپل چوکۍ استفاده کوي دا کار کوي.
یعنی هغه خپل شخصي ملاتړ تر لاسه کی هیوادونو
تاسو په روسي کې خبرونه واورېدل چې محقق چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ده او په یو رسمي د افغانستان د کابینې غړی ده، په رسمي پوزیشن باندې کار کوي. متاسفانه هغه په ایران کې د اظهارات وکړل چې مونږ تقدیر یې کړل، یو نوی وڅول افغان ځوانان په رسمي شکل باندې سودی باید هلته لاړ شي. او دا یوازې دا معنا ورکوي چې محقق تر پرونه تر نن او تر سبا هغه خپل سیاسي راتلونکي باندې فکر کوي، د شخصي ګټو لپاره افغانان قرباني کوي، د شخصي ګټو لپاره یوازې افغانان چې 2000 په سوریه کې وژل شي بس هغه نه ده، بس دا هم ده چې بیا څومره نور داعش په کابل کې قرباني کړل، څومره نور ماستر، څومره نور ډاکټورا، څومره نور لسانس په کابل کې دغه په جواب کې بیا څومره نور کباب شول او څومره نور به بیا ورسته د دینه
اغل جلال زی. مثلا که افغانستان یو خپلواک هیواد دی، مستقل هیواد دی، ولیکه د افغان چارواکو نه ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، حال دا چې دغه هیوادونو اړیکې هم د افغانستان سره ښه نه دي. فکر کوي دا څومره تاثیر کوي، مثلا څومره تاثیر گزاره دی دغه ملاتړ د دغو سیاسیونو دغه چارواکو نه؟
متاسفانه یو عمل شو مرکزی حکومت د ستونزو سره مخ نه قوي کیږي، حتی زموږ اردو ته ډېرې زیاتې ستونزې مونږ ونه شوی کوي چې یو قوي ملي اردو رامنځته کړو. دغه زورواکو موجودیت او د څلوېښتو کلو کې دی غیر د دیني افغانان ته درد ورکو، غصب یې وکړو، د افغانان په وینو تجارت وکړ، داخل کې وژل، خارج کې وژل، او د پردیو د ګټو د پاره وجنګیدل. متاسفانه چې دوی بل څه نه دی ورکړي، اما تاثیرات یې دادی چې یو خپل ځوانان باندې ډیره بد اغیز کوي. بل دا چې مذهبي جګړې لمن به افغانستان ته راکش کې، یو نوی نیابتي جګړې، یو نوی نیابتي جګړې دروازه به رخلاص کی افغانستان ته، اگر چې افغانستان کوشش وکړي حکومت چې نه باید دغه دروازه رخلاص شي.
ډیر مننه قدر منوریدونکو، تر ویلاند د می ورسته تاسو هم را خلو، تاسو به هم د ټلیفون په کر خر سره یوځای شئ. د ټلیفون شمیرې او دلته اعلان و ده، درته یاداش کی 0995 او 0902 1555. ویلاند د می تورزو تر غي ورسته بیا را ګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره
کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم.
خو بیا تزبه په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسې، مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا ان شي دا د ملت املا تیر دی، کله ملت املا تیر سم نه ټول دند حساب سم دي، شکل مختلفونه سي دي، کرکټ، فوتبال،
بعضي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو. په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی،
په دې هیله چې هغه ټوک چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه سنځل افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
برای قدر من آوریدون کو بیا هم خراغ لاست تلفون شمیری و زل بیا هم ایلان اوما 0995 او 0902 1555. تس کوله شید موضوع پاڑا لمک سرا اڈیکی و نیسای او خپل نظرون را سرا شریک که دغشان که پختن لری اغام لدرنو ملمنو مطرح که. یو آوریدون که را سرا ده تلفون پا کر خده. بله میره بانیو که آزادی راڈیو را. بله بالے بالے مہربانی ہو کے جان رہو پی جانے بخائی
افغانستان
بلیو بخی تاسو د خپل ځانم ک د خپل تاسو نوم څه دی؟ بخی د هلمند ولایت څوک؟ زما پختنه والا دغه ورور څخه خو دوی تلیفون اړیکه پرې شوه. بلې بل اوریزون کې هم را سره دی. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
محترمه تا او ګرانو مېلمنو ته خپل سلامونه وایم.
بله میربانی وکړئ. څوک له کومه ځایه؟
محمدین حیران خبرې کوم له پکتیانه. دغه کوم افغانان چې مطلب په سریا کې جنګیږي تاسو به تر معلوم افغانان د پردو ګټو لپاره استعمال شو په کشمیر کې په خپله په دننه په افغانستان کې او نن په سوریا کې دغه سپیکیټ او سعودي لتر نو ګمان کوم چې کوم میلمانه راغلي دغه دغه شي باید دوایي خود شي مسول نه پښتانه تر وکړي چې په اړه باندې باید دا اوس مرکزي حکومت څومره وړتیا لري چې په اړه جدي اقدام وکړي. مدا هغه د دوه مرستیال دی عبدالله عبدالله په ښکاره په ایران کې مطلب ایراني جنرالان وستایل او په داخل کې سکونان دي دغو لپاره قرباني ورکوي هغه مطلب له خپل نظره واچول. نو دغو میلمنو نه ما دا غوښتنه داسې حکومت د لپاره څه داسې جدي پلان لري چې مطلب په اړه د ایران سره مستقلې آزادې خبرې وکړي او د نن په غونډه مطلب دا غشي دي
بل ایران سه زموک ملمانه تر ډیره چې حکومتي کسان نه دي کنه دوی لکه ستاس په شان باندې ځوانان دي خپل فکر څرګندوي. تاسو په نظر باندې حکومت باید مثلا څو کی چې دغه جګړو تر ځوانانو د ورتګ مخه ونیول شي ستاس په نظر څه باید وشي؟
نو دا خو د مخکې باس په وسه چې مطلب دي بیکاری وجه ده خو دا زره دومره مطلب غوانان لپاره استعمال سوي دي بیکاره دلته نور هم ډیر ګرځي هغه ولې دغه چې جنگ وته نه دي خو په اړه حکومت کولای شي چې داسې یو جدي دغه چې کسان ته مطلب لکه دا څرګندونې چې کړي دې ته د قانون پر رڼا کې سمه سزا ورکوي نو بل کس به عبرت تر واخلي او که چېرته دغه شهر سر څرګندونې کوي او هڅونې کوي نو دا به د آینده لپاره په افغانستان کې د نن مطلب ډیر ترخه عواقب ولري او
مننه ایران صاحب کور ودان ژوندی اوسه تلیفونونه ډیر دینونه را سره بل تلیفونی اړیکه هم را سره ده بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مزه بلې ازادي راډیو مهرباني
محترم ترمن صاحب سلامونه تاسو ته درنو ملمنه ته ولوم بکوم فضل هدي ورداګ مې باندې چک
بلې مهرباني ورداګ صاحب
ترمن صاحب وکړ ملمنوم ډېرې مهمه خبره وکړه اوریدونکو ډېرې مهمه خبره وکړه دا ټول د تایید وړ دي او د قدر وړ دي خو د مو په نظر موږ د تاسو ځوانان ډېر د قدر وړ ځوانان دي دلته په افغانستان کې کوم کسان چې دي نو دا چې اول چې زه مشخص به کار شم زه مجبور یم یو خو ته به محکم یو کار بده زوم نو ډېر کسان موږ تاسو وینو چې نور مملکو ته چې یو الته جنگي دی بل په وړاندې باندې یو جنگ کوي بل خو ته کې یو بل خو ته کې یو د مویانو خور کې یو د لوونو خور کې د درانو ملمنو نه مو دا پښتنه دا چې څنګه کېدای شي چې دوی مخنیوي وکړو موږ تاسو په موږ تاسو کې په جمعه باندې کې یو ګروپ باندې کې ځکه ټول کورونا هم حکومت نه ولا موږ تاسو چې هر مشکل پیدا شو پلان ټول په حکومت باندې شي باندې حکومت دا واغه کو لا کار تا وکړو موږ څنګه وکړو چې دا جمعه هم باندې وته.
بله مننه وردک صاحب کور ودان بل اوریدونکو هم را سره پلی کړی تخنیکی همکار ته وی بله مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې قدرمن اوریدونکو اساس اړي کوم سره روغ را خپل رادیو غټ ټیټ کړو مهرباني وکي بلې ازادي رادیو ده بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟
زه اول خان ما د لغمان د علیشان ولسوالینه.
آغا خان بلې
اول خان.
اول خان د لغمان ولایت نه. بلې مهرباني اول خان صاحب تاسو نظر مخلو
زمانه زر دا چې د ترسو پورې افغانستان دولت رسمي دولت نه سره کولای شي چې افغانستان کې مداخله وکړي. اول رسمي دولت دا نه په زرګونو مزل د پاکستان ځنې راځي دې څه څو بل دا ایران راځي او ځای مدار د خپل میز کې دې سره کېدل نه شي د بل مخه سره ته ونیول شي د بل کې سره مخه سره ونیول شي او درېم دا چې تر څو پر د موقف سر قلم نه شي هیڅ کله دا پروسه به روانه سبب شنو مداخله وکړي سبب بل
تر څو پورې چې دولت غیرت پیدا نه کړي زما په نظر باندې حرم ته دولت کولی شي چې مداخله وکړي. مثلا
مننه کور ودانې وروسته تلیفوني اړیکه هم راخلو وګورو چې څوک راسره دی، بیا خپلو مېلمنو ته ورځو که وخت بیا به هم تلیفوني اړیکه ځواب کړو. ولې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، جواد افغانی د کندهار څخه.
افغان سے مهرباني.
بلې د موضوع اروند به دومره وایم، زموږ اداره چې ده د کابل اداره هغه ډېره ضعیفه او کمزورې ده. بلې خوا زموږ هېواد د بهرنیو ځواکونو لخوا اشغال دی. نو زموږ هېواد داسې مثال لري چې لکه یو ځای چې اور اخلي ټول خصمانان ځینې تېښته کوي. نو افغانان هم ایران ته ځي، هم پاکستان ته ځي، مالکو ته ځي، هلته هم جنګېږي، هم مزدوري کوي. او بله خبره دا ده که چیرې دا
افغان صاحب بهرنیان چې راغلي خو ډېر پار راغلي مثلا دلته د افغان ځواکونو سره یو ځای مثلا د مخالفینو په وړاندې جنګ کوي، نو دا کسان چې مثلا ایران ته ځي یا نورو مملکتونو ته ځي جنګ کوي، ولې په خپله په افغانستان کې له اردو سره نه یو ځای کېږي چې پیاوړي کړي دغه خپله د اردو لیکي؟
دا خو د خارجا شعار دی چې دوی ملي اردو پیاوړي کوي یا دلته ترورستانو سره جنګ کوي. موږ ګورو چې هر ورځ خارجان پر ملکی افغان پر ودونو بمبار کوي. زه فکر کوم دغه سوریه ته چې تللي دي دغه افغانان که افغانستان ته راوګرځېده هم به یو ورځ د خارجانو په بمبار کې ژوند له لاسه ورکوي.
نو هلته هم وژل کېږي، اگر هلته خو هم خوندي نه دي که نه؟
خو زه وایم افغانستان کې اوربل دی، کاش د افغانستان اداره جوړه وای یا افغانستان افغان بارل شي، حتما به ټول افغانان خپل هیواد ته راځي.
مننه افغان صاحب، کور دان ژوندي اوسئ. راځو د مې پښتنو ځوابونو ته. بلې حکمت صاحب، کوم ځای پر چې دو مېلمنو دغه وکړ دوی ټول تقریبا هغه ملامتي پر حکومت واچوله. خود مونږ یو اوریدونکي وردک صاحب ده وویل چې دا مېلمانه دي مونږ ته ووایي چې اوس څنګه کولی شي چې د دې مخه ونیول شي. مونږ باید دا مخه ونیسو، حکومت باید ونیسي. ده وویل چې ټوله پړه باید په حکومت باندې چول شي. ساس نظر پر اړه څه
ده؟ اول خان ترازو چې غي
چاول
ده اول دی. متاسفانه تورمان صاحب، نن په افغانستان کې داسې شرایط راغلي دي چې واز له پاکستان سره چې کڅو کړي کې ولري، کڅو کارکاری وکي یا دی هغوی خواخوږي په افغانستان کې ووسی، نو هغه ته د جاسوس په سترګه کتل کیږي. خو ولې که همدغه افغان د ایران څخه ملاتړ وکړي، که همدغه افغان د هندوستان نه ملاتړ وکړي، که د امریکا نه ملاتړ وکړي، یا که د خپلې ګټې د امریکا د ملي ګټو کې تعریف کړي، یا له چین سره همدغسې رابطه ولري، یا روسیې سره، ټول خلک هغه ته په ښه سترګه ګوري او افتخار ورباندې کوي، او خپله همغه خلک چې له دغو هیوادونو سره اړیکې افتخار کی. ولی زه فکر کوم چې هر څوک چې د بهرنیو ګټو لپاره، د بهرنیانو ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي، هغه جاسوس ده، او هغه باید خپل د افغانستان ملي ګټې ورته باید لومړیتوب ولري، نه دغه هیواد. وردک صاحب پوښتنې ته راځو چې زه فکر کوم په افغانستان کې هغه فرهنګي بنسټونه چې د ایران لپاره کار کوي، د ملي امنیت سره د دوی لیست شته. څوک مثلا راځي په افغانستان کې خمینی لمانځي، څوک راځي په افغانستان کې د قدس اونۍ لمانځي، څوک راځي په افغانستان کې د ایران د ګټو لپاره کار کوي، دا ټول مشخص دي. دغه کسان باید ځای په ځای باندې دوی ونیول شي، او په ملي خیانت په تور باندې دوی باید محاکمه شي. د دې تر څنګ اوس موږ تاسو په افغانستان کې د شاهدانو چې د بل کوم بهرني هیواد یو پانتون په افغانستان کې نسته، ولی د ایران اسلامي جمهوریت شپږو پانتونه دی هلته، چې په کال کې هم که څوک ورشي کورنه شي، خو په تقلبي او جالي ډول باندې هغوی ته اسناد ویشي. ولې دلیل څه ده؟ ولې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت اجازه ورکړې ده؟ د دې تر څنګ چې دغه پانتونونه په افغانستان کې تدریس کوي، نور فعالیتونه هم ترسره کوي، استخباراتي فعالیتونه، اطلاعات ایران ته ورلیږي، دي تر څنګ جلب او جذب همدغه بنسټونه کوي. غوښتنه هم ده چې حکومت کولای شي دغه بنسټونه وتړي. وی هغه منشا چې کوم دا د جلب جذب منشا چې کوم دا اساس چې کوم دی هغه وچ کی نو ان شاء الله افغانان به بیا په د نور هیوادونو په لپاره نیابتي جګړه کې ښکیلونه وسی.
ډیره مننه سعید صاحب. مخکې اوس د ښاغلي حکومت په خبرو کې هم دې موضوع ته اشاره وشوه. مخکې غلی جلال زی هم وویل چې یو مشخصه پالیسي باید جوړ شي چې افغان ځوانان په ملي روحیه وروزل شي. دا مشخصه پالیسي څوک جوړ کړي؟ حکومت خو یعنی وړوکی او دغه نه دی ارګان نه دی که نه؟ دا پالیسي باید څوک جوړ کړي؟ امنیتي ارګانونه یې جوړ کړي، ځوانانو امنیت یې جوړ کړي،
نوم نه ښکاري چې د ځوانانو اړوند چې کوم مسایل هغې ته یو منظم او جلا یو مهمیت شته دی چې هغه باید د ځوانانو دپاره د هغوی ته د کار پیدا کولو په رابطه باندې پالیسیانې جوړې کړي. او زه فکر کوم چې هغوی لګیا هم دي په دې رابطه باندې، یو څه حده پورې کارونه شوي هم دي. دا چې مړی وړی نه ده نیولې، هغه دولت کې بعضې داخلي ستونزې دي چې هغه لامل شوي دي.
او که دا پالیسي جوړه نه شي، مثلا ځوانان خپله په خپلو ملي ګټو باندې
یو شی چې ډیر زیات مهم دی او متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې په خاصتا په قشر کې چې د کار وړتیا لري ځوانان ته د ځوانانو اهمیت ته که سړی وګوري او د ځوانانو هغه ماهیت او هغه استعداد ته چې سړی وګوري، نو ځوان دی چې دا وطن له دې ناخوالو نه د آبادۍ طرف ته بولی سي. ځکه په خپله بې ضبط ځوان په رابطه باندې الله پاک په قرآن کې یو آیت دی چې الله پاک وایي چې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام ته چې موږ به تاسو ته د یو چا کیسه وکړو چې اشاره اصحاب کهف ته ده. انهم فتية، الله پاک وایي چې هغه یو ډله ځوانان وو چې هغوی په الله باندې توکل وکړو، وزدناهم هدى، او موږ هغوی ته توفیق ورکړه، هغوی په کار کې برکت واچوه. الله وایي نو که په ځوانانو باندې کار وسي بدون شک په ډیر کم وخت کې کولای سو چې موږ خپل هیواد د نورو هغه پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرو چې دا اوس زموږ دپاره هغه یو خیال دی، یعنی حقیقت باندې بدلیدل یې ډیر زیات کار لري. خو ځوانان دا کار په ډیر کم وخت کې کولای سي. ښه، دلته فضل هادي وردک صاحب خبره وکړه چې اوس د دومره ډیرې خبرې وسولې، تقریبا د څلوېښت کاله کېږي افغانستان له همدغه استخباراتي چینلونو سره لاس او ګریوان دی، او اصلا د افغانستان ګریوان له دغه استخباراتي چینلونو راوځي نه. موږ په ملیونهاو خلک دلته قرباني سول، زخمیان سول، له وطن مهاجر سول، خو یعنی اوس پورې موږ د کار هغه اصلي کار ته نه یو رسیدلي چې څه باید وکړو. خو زما په نظر مینایز دی یو ځوان، زه وایم چې حکومت دی اول تر ټولو نه
دا مننه سهیل صاحب دا پروسه کې راواخلو چې دغه جنبندی شي د اغلی جلال زی. یوه موضوع ده چې افغان حکومت وروسته دی چې زهیر مجاهد دغه شمیرې اعلان کړي، دوی یو خپل دریځ څرګند کړي، ولې وروسته د هغې نه مثلا داسې انتقادونه مطرح شول چې دغه دریځ ډېر کمزورې و د افغان حکومت، خصوصا د افغانستان مشرانو جرګه کې د مشرانو جرګې رئیس په دې موضوع باندې انتقاد وکړ، او وایي چې دا دریځ د افغان حکومت دغه لوی موضوع په وړاندې دا دوی د افسوس او ځورونې لامل شوی، او دوی ویلي چې دا ډېر ضعیف دی. ستاسو په نظر باندې آیا افغان حکومت کوم دریځ چې و وروسته له دې چې دوی اعلان وکړي چې 2000 افغان ځوانان په دغه جګړه کې وژل شوي او 300 زیات ټپیان شوي دي، دا دریځ په اړه د افغان حکومت ستاسو نظر څه دی؟
مننه د اوریدونکو پوښتنه دا وه چې د افغان حکومت منمایندګي باید یو څوک وایي چې د افغان حکومت د دریځ نه یې دلته ملاتړ کړی و واضح کړی. ولې هغه څه چې د افغان ملت لپاره مهم دي یوازې د اعلامیې ورکول نه دي، عملي اقدامات ډېر زیات مهم دي. په عملي اقداماتو کې مخکې د دې چې دا امر اعلان شي یا نه شي، ولې زه مطمئنه یم چې د افغانستان ملي امنیت او نورې ادارې په دې باندې خبرې وي چې په زرګونو ځوانان د سوریې جګړې ته ایران د ګټو لپاره استول شوی دی او تبید چې په جنگ کې بوجل کیږي. لومړنۍ دا چې په حکومت کې متاسفانه د سیو ائتلافي حکومت ورته وای چې رامنځته شوی د خپل ډیر زیات اختلافات لري، یعنی د انتخاباتو نتایج متاسفانه د سول چا فیزیسیون مو په حکومت کې داخل ده او سونز لري. ولې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې ولسمشر وکن د متحده ده او هغه د جنگ سالارانو د غاصبینو او د زورواک او هغه کسان چې په کلونو د نورو مملکتونو په زور او زر باندې دلته پاچای جوړې کړې، امپراتوري جوړې کړې دي. ان شاء الله رحمان زموږ مطمئنه يم چې د دې لپاره تعهد شته او افغان حکومت به د دې پکله کوټل ګامونه اخلي. اما تر ټولو مهمه دا و چې زه په دې اعلامیه باندې په دې دریز باندې خبرې نه کوم، اما دا تر ټولو مهمه چې مخکې د دوی نه چې محقق افغانستان ته راشي، د هغې د امنیت د ملي امنیت د شورا نه د هغې عضویت حذف شو او تر نن هم دوی په هغې جلسو کې ګډون نه لري. او زه فکر کوم چې یو تصمیم قطر ته جوړ شوی ده چې د دوی ټولو سره به حساب کیږي. البته که د بلخ د والي موضوع یک طرفه شي، زما په نظر لومړی یا دوم نفر به همداوي چې حساب به ورسره کیږي، البته وروسته د رازق او بعضو نور نه. اما زما خبره دا ده، زه غواړم ځوانان ته دا ووایم چې هېڅکله مه نا امیده کیږی. ورسته د څلوېښت کلونه مونږ یو انتخابي حکومت د هغې تر شا باندې ټول ولس ولاړ ده، غیر د مشخصو ډلو نه متاسفانه چې هغه خپل دریز لري او د خپلو ګټو دپاره جنګېږي ولاړ دی، او حکومت ورځ په ورځ پیاوړی کیږي په وجود د چې ستونزه به لري. ولې اسانه نه ده چې څلوېښت کالو وران شوی وطن په پنځلس کالو کې جوړ شي. په داسې صورت کې چې متاسفانه د خلکو په عمومه ډول باندې سویه او متاسفانه د سواد کچه ډېره زیاته ټیټه ده، او بهرنۍ لاسوهنه او سیمه ییز پالیسۍ سیمه ییز رقابتونه هم زموږ په هیواد باندې ډېر زیات اغیزه لري. مشخص زما خبر دا در ډېرو وخت چې د دوی خلکو سره به حساب کیږي، او زه مطمئنه یم چې که په دوستم باندې که په جنرال دوستم باندې دا حکومت وران نشو، د البرز غر پیرا نغیا او حکومت چپانه شو، انشاءالله رحمان چې په استاد عطا باندې منه چپکی او محقق باندې منه چپکی. ولی زما د هزاره ورونه دا خواهش دی چې هغه نور دا رقم مزدور بیگانه پرسته خرچ شوي او د افغان ځوانانو د وینو قاتلان او تجاران باید نور د دوی رهبران نه وي، او د مذهبي او د قومي مسایلو په اساس د خلکو ته باید نور ارزش ورنه کړل شي، او دا باید وېستل شي. اصلا حکومت باید د کډیو د الکو نه پاک شي.
بله مننه. اوس راځي د پښتون تر فضل هادي وردک چې څنګه کولای شي چې مخه ونیول شي دغه جګړو ته د افغانانو د تاک او پټوله کې، مثلا دا چې افغانان د پردیو د ګټو لپاره قرباني شي، څنګه مخنیوي کولای شو دې نه؟ انده به موږ د خبرونې جمعدی حکمت سره تصویر باندې وکړو.
اول خدا وایم تورمان صاحب چې متاسفانه ولسمشر هیڅ شي تجمن نه دی، یوازې امریکا تجمن دی، او متاسفانه په هیڅ یو هیواد کې ماده سینې دیلی چې یو برکناره سوی والی یو مستعفی والی هر ورځ لاړ سي ولایت ته خپل کارونه مخته یوسي. زه فکر کوم چې مخکې به هم ویلې دا نیابتي جګړه ده. په نیابتي جګړه کې هر څوک هڅه کوي چې د سوان توکي راواخلي، یا یو 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 متاسفانه یو داسې یو وسله راواخلي چې هغه د بل چا په درد ونخوري، ولې د په درد وخوري او بل څوک قربان دی ووهي. او دوی لپاره داسې کوم اسناد هم په واکې پاتې نشي، او دا لومړی ځل ده چې مثلا د سپای پاسداران یا فاطمین لهکر یو قمندان راځي وایي چې د سوریه په جګړه کې افغانانو ونډه اخیستې وه او موږ دومره مو تلفات درلود. تر څو چې خپل افغان حکومت مخکې هم تاسو سوال وکړ، ولې زه فکر کوم چې د امنیت په شورا کې یو غټ ریاست رواني جګړو په نامه باندې چې همدغه وظیفه ده چې رواني جګړې په لاره واچوي، خو متاسفانه د ټول حکومت دې ته فوکس په دې باندې کړی ده چې یوازې پاکستان په مقابل کې هم رواني جګړه په لاره واچوي او هم ټوله بودیجه په دې برخه کې مصرف کړي. نه ایران ته متوجه کړی ده خپل فعالیتونه، نه هند ته او نه روسیا ته او نور هیوادونو ته.
دا په شکل د اشکالو یو طرف نه واقع کیږي.
دا نه متاسفانه تاسو مطلب څه ده ترمنځ، ولی دا واقعیتونه دي
چې پاکستان کې ایران کې هر ایواد وي افغان حکومت باید ور یو شان دریز ولري. دام دغه کوم مثلا چې کوم ایواد سره ولې د سکی کوم ایواد سره ټول کې افغانستان ملي ګټه په هر حالت کې باید
دما غوښتنه هم دغه دا ده متاسفانه تاسو ما په مطلب باندې لکه چوي نه سوی ما غوښتنه هم دغه ده چې دغه بودیجه به ټول هیوادونو په وړاندې مصرف شي ولې ټول فوکس په ایران باندې هم باید فوکس وکړي چې ولې افغانان د دې حاضریږي لارې فاطمینو کې ونده واخلي فاطمینو په لخرو کې عضویت واخلي دوی باید دغه مخنیوي وکړي حتی افغان حکومت تر اوسه هم د فاطمینو لخرو په اړه باندې غیر منفي تبلیغات هم تر اوسه نه دي کړي دوی باید منفي تبلیغات وکړي چې خلک کڅوک مثلا د ایران یو لاس پوڅي راځي ورتوي چې تاسو راسي فاطمین لهکر ته موږ تاسو دومره امکانات درکو یا په ایران کې تاسو ته اقامت درکو نو هغه باید حاضر نشي دیته همدا ډول مثلا پاکستان که څوک راسي ورتوي چې تاسو طالبانو سره غړیتوب واخلي هغه باید ورنسي ولی متاسفانه حکومت تر اوسه نه دی توانی دلی دا کار نه وکړي به هم وایم چې خپل منځي ستونزې او اختلافات چې شتون لري په د افغان حکومت کې د لامل سوې د چدوی هغه ستر مسؤلیت چې دا هغه د افغانستان ملي ګټې دي هغه نه لیري کړی او یوازې فوکس وکړي په خپل منځي ستونزو حل باندې
ډیر ډیر مننه حکمت صاحب سایل صاحب تاسو
ډیر مننه تورمان صاحب د جنبدین مخکې غواړم یو خبره باندې لږ وړه تفسیر ولرم غدا چې د افغانستان ولسمشر اغه د افغانستان ملي ګټو ته د افغانستان ولسته او بیا په ټولو کې د افغانستان هغه ګټو ته چې نور نړۍ سره تړلې دي مطلق انجمن ده د خو زمونږ تحلیلونه دي چې وایو چې ولسمشر انجمن نه ده یعنی ولسمشر ثابت شوې ده چې د افغانستان ولس او د افغانستان هیواد تشمن ولسمشر دی ځکه خلکو رائے ورکړه بل دا چې کم خلک چې ایران د پاکستان سره روابط لري حکمت سے ویلی چې هغه ته جاسوس ویل کیږي ولی ایران سره چې څوک رابطه لري هغه ته جاسوس نه ویل کیږي مطلق هم دې سره مخالفت لرم ځکه ولسمشر غنی د ولسمشر ریزو ټاکون وروسته چې کله د رسمي ولسمشر سو اول یو غوښتل چې پاکستان سره اولین سفر د ولسمشر پاکستان ته دا نو په دې معنی ده چې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان ولس ټول د پاکستان سره په اول قدم کې خرابیت غواړي ځکه موږ چې ډیر zarar لیدل امکان دا لري چې خدي د پاکستان نه وي یعنی اول چې څوک چا سره روغ کی څوک چا سره خبرې تکینی هغه په دې معنی چې یعنی ډیر zarar لستاله طرفه ماته متوجه ده ولسمشر لاړ الته ولید ولسمشر ورتګ الته ډیر لایټ واخیستل شو لکه ولسمشر کرزی چې نن نزلی پاکستان ته لاړ خو اصلا یې هیڅ نتیجه په مرتبه نه کړه ولسمشر غنی یو قاطع شخص دی ولسمشر غنی په دې پوی دی چې ما د ولس او زما د هیواد ګټې په کوم مسایلو کې نغښتي ولسمشر غنی دا درکړې د واغې سره یو سیاسي او ډیپلوماټیک برخورد کوي د سینه دي چې لکه کرزی صاحب چې د پاکستان او د ایران سره کوم عاطفي برخوردونه کول او کوم تشریفات برخوردونه کېدل یعنی ولسمشر غنی چې په ولسو کالو کې کوم تشریفاتي او عاطفي برخوردونه زموږ له همسایګانو او نور نړۍ سره وکړل د نن موږ د مغ ورځ تاوان ورکو د نن چې زموږ روابط نټینګي د نن چې زموږ په هیواد کې وړې د قدرت جزیرې تشکیل کیږي او امکان دی ولر چې دا ورسمه زیاتې دوشي د امغه باج دي چې موږ املوک توایفي سیستم ته ورکو کدا نن یو څوک د ولسمشر غنی په شخصیت باندې شک یعنی دا امکان درلودل کدی د کرزی چې د ولس دی امغه جنگ سالاران او امغه ټوپک سالاران او امغه مافیا وتا امغه سی باج ورکی لک کرزی صاحب چې ورکاو یعنی نن به مونږه ما امغه سی آرام قصه به نه بعطا چی وهلی نه به جنرال رازق چی وهلی او نه به ظاهر قدیر په ننګرهار کې چی وهلی یعنی دا اغه ټول اغه عاطفي او اغه تشریفاتي او غیر معیاري او غیر ډیپلوماټیک روابط چې په افغانستان کې دی باندې بنسو وس شفافیت را مسته شوی ولس په خپل سرنوشت باندې پویږي چې په کومه طریقه باندې او د چا په شخصیت کې افاده کیږي یعنی ولس مشر افغانستان ولس او هیواد تجمن ده رازم جنبندې
ته چې لرو
فقط ډیر لاند یو دا دی چې د ځوانانو کوم حمایت چې ولسمشر غنی سره شته دی د حکومت سره شته دی ولسمشر غنی دی دا هم نه کوي حکومت دی دا هم نه وایي چې موږ سره حمایت شته دی بس دی بزان سره فکری لحاظ باندې ډیر ټچ وساتو نور به موږ کلاري خوبونه کوو د خوبونه وخت تیر دی اوس باید عمل ته کار د عمل میدان ته لاړ شو ځوانانو ته باید کار پیدا شي بل دا دی چې په افغانستان کې د مذاهبو او دی مذهبی مافیا لکه په ابتدا کې د ونه وکړه مذهبی مافیا ډیره زیاته حاکمه ده. نو د افغانستان حکومت د اوقاف وزارت د ابتکار وکي او د مختلفو مذاهبو چې په افغانستان کې شتون لري یو اخوت اسلامي په نوم یو شورا دی ایجاد کی چې په غو کې اسماعیلیه راسی، په غو کې شیعه راسی، په غو کې سلفیان راسی، په غو کې موحدین راسی، په غو کې ټول سنیان، ټول څوک چې ځانته مسلمان وای هغه په دغه شورا کې به رامنځته شي. او بل دا دی چې حکومت دی دارالفتا ایجاد کی، دغه دارالفتا دی دا و کی تل اوسه پورې جسمه د ملي اردو ځوان وژل کیږي چې په دې نه یم پوه چې دا مردار دی که شهید، همداسې طالب هم خپل ځان نه دی
پوه.
دارالفتا دی رامنځته شي ډیره زیاته مننه.
ډیره زیاته مننه. زه غواړم اول دا ووایم چې ځوانان باید ورخطا نه شي. مونږ وخت لرو انشاءالله سټپ سټپ کار کوو او د ملتونو عمر د زرهاو کالو د دو ورځو خبر نه ده او د ولی موضوع ډیره واله موضوع ده. او د ولسمشر پاک باید ووایم چې ولسمشر یو پروفیسر دی، نه دا چې افغانستان کې جمهور دی کنه، دغه یو نړیوال پروفیسر و. دا ډیره زیاته مهمه ده او د نړۍ هغه قدرتونه چې د امریکا سره تر پرون پورې یو ډول سیاست کول هغه ته هم شکر الحمدلله اوس درس ورکړی ده. اما هغه څه چې باید وشي، اما پوهاوی باید وشي، ځوانان باید پوه شي، کارونه باید پیدا شي. زه یو خبر بلم کوم چې بیکاري اشرف غنی نه ده پیدا کړی، بیکاري نړیوال ځواکونه ووتل او نه باید په اشغال او استثمار باندې ځوانان فکر کوو، یوازې او یوازې په نړیوال پارتنرشپ باندې فکر وشي.
ډیر ډیر مننه. هغه جلال زی قدمونه اوریدونکو په همدې ځای زموږ د خبرونه پاتې